اته بچې شوې دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو قربایم السلام علیکم وړاندې به واورې چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جماعت د روانې اونۍ د برید مسؤلیت منلی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا په سینا کې د جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مدني فعالانو، هنرمندانو او سیاستوالو د نشادي تبعیض پر ضد په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وایي امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. میچ مکانل دا خبره پرون د پنجشنبې په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې ته وکړه او زیاته یې کړه. دی وایي موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ولرو چې د داعش، القاعده او حقاني شبکې پر ضد خپله ستراتیژیکه پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ځکه هم ولرو چې هلته د عراق او سوریې برخلیک تکرار نشي. ښاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدی چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. ده وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 19 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همداراز به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا له مخکې له په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینا اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبې د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریدا سره خبرې وکړې. میرمن سوریدا وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 5000 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلي دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د اسانتیاو په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته پر رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي طالبانو د الاسای ولسوالۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. په دې حملې کې چې د پنجشنبې په ماښام وشوه یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د الاسای ولسوال نقشبند صافي ازادي رډو ته وویل په دې حمله کې د یو ملکي د ټپي کېدو ترڅنګ د دې ولسوالۍ د بازار یو شمېر دوکانونه سوځېدلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنجشنبې په ورځ د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. شپږ څلوېښت کلن فلوید هغه تورپوسی امریکایی و چې تېره اونۍ د پولیسو له لورې د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هیواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پلاخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیټا ایالت په میناپولیس ښار کې د مې په 15 ووژل شو او د پنجشنبې ورځې یاد غونډه یې هم په همدې ښار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د ده په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا، کارولاینا او تکساس یاد شوي دي. د فلوید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي، خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونونه وشول. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پخوانی نظامی چارواکی د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. لوکاشنکا دا اقدام تر ولسمشیزو انتخاباتو دوی میاشتې مخکې کړی دی. شپږڅلوېښت کلن رامان ګولوفچینکو پخوانی ډیپلومات دی چې د دولت د نظامی صنعتي کمیټې مشر و او د جون په څلورمه نیټه د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې مخکنی صدر اعظم سیاریه روماس له خپلې دندې ګوښه کړی شو. کارپوهان وایي چې د دفاع په برخه کې د تجربه لرونکي پخواني چارواکي د ټاکنې هدف د لوکاشنکا د واک ټینګول دي. ویل کېږي چې لوکاشنکا به د شپږم ځل لپاره د اګست شپږم نیټې انتخابات هم وګټي. دغه پنځه شپېته کلن له تیرو پنځه ویشتو کلونو راهیسې واکمن دی. او وروستی خبر دا چې د چک جمهوریت د روغتیا وزارت ویلی دی چې په دې هیواد کې کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر 9441 دی. په دغو کې 2315 کسان اوس هم په کورونا ویروس اخته دي او 4252 رغېدلی دي. چک اجازه ورکړې ده چې د جون له 15 وروسته پرته له محدودیتونه له اروپایي هیوادونو د چک اتبا چک ته سفر وکړي، خو له بریتانیا او سویډنه که څوک بیرته چک ته راګرځي باید د کورونا د منفي معایناتو سند ولري. اسدی رډو په منځنۍ سپه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. داعش ډلې د کابل د وزیر اکبر خان جماعت د امام ایاز نیازی د وژلو مسؤلیت ومنه او امریکا د داعش پر ضد پر مبارزه ټینګار وکړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي او له یوه دیني عالم سره مو دا مسأله شریکه کړې ده.
انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
د سولې د خبرو په ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکو میسون د ویاند نظر اخیستې.
سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو لمنځه وړلو ته وای او د هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله چړل شوې ده. د کور کلی په پروګرام کې مو پر ماشومانو د ویرونکو فلمونو له اغیزو خبرو.
ویرانی فلمونه وګورم لکه ډیر ډارې بچ ډیر وحشتناک ای چې بینی دونه بین ډارې چې په وی ګورم ډارې نور راستین ډارې.
داعش وسلوالې ډلې په کابل کې پر وزیر اکبر خان جامع جماعت د سیشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې د جماعت د ملا ډاکټر ایاز نیازی په ګډون دوه کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف له مشرانو وغوښتل چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره دې مالي مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختدریځې ډلې په کابل کې پر جمعه د سېشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد دې جګړه ګړندۍ کړي. د سېشنبې په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینی پر جمعه په حمله کې د جمعه د ملا مولوي ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپله ویبپاڼه د پنجشنبې په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د جمعه ملا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. ملا ایاز نیازی د پنجشنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په همدې جمعه کې خاورو ته وسپارل شو. د پنځم به پورز د جون په څلورمه نیټه امریکا او ایتالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه وو. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس لالارې جوړه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دې غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیره میاشت په کابل کې پر یو زیژنتون د حملې پړه پر داعش ډله واچوله او ویې ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنول غواړي. مایک پومپیو د پنجشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیژنتون حملې ته په اشاره داسې وویل: They why موږ باید د داعش ډلې ریښې وباسو او په عراق او سوریه کې له آزادو سویو سیمو سره مرسته وکړو. موږ ټول پوهیږو داعش د خپلې ترهګرۍ لپاره هیڅ پولې نه ویني. تېره میاشت دې ډلې په افغانستان کې پر یوه زیژنتون په حمله کې ټول وژنه وکړه. په روغتون کې یې تر ټولو بېوسه کسان، حامله ښځې او نوي زیږېدلي کوچنیان په نښه کړل. دا د داعش ډلې د حملو پخوانۍ طریقه ده.
was the classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په یو حمله کې د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي ووژل شو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنجشنبې ورځې تر غونډې وروسته مایک پومپیو پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه یې په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوي دي چې ملکیان، رسنۍ او اقلیت شیعه وګړي په نښه کوي. د سې شنبې په ورځ د جومات تر حملې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل شول او څلور نور یې ټپیان شول.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د شکیلو ډلو پر جنګیالیو او ملکي وګړو سربیره ډیر زیات دینی عالمان د بیلابیلو اړخونو لخوا وژل شوي دي. په روانه هفته کې په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت ملا امام ډاکټر ایاز نیازی چې د ډیرو په نظر له مخکښو دینی عالمانو څخه وو، په یوه هدفي انتحاري حمله کې ووژل شو. او لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل، د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی. د ایاز نیازی وژنې یو ځل بیا دا مهمه پوښتنه رابرسیره کړه چې د افغانستان دینی عالمان د کومې مذهبي فتوا په اساس وژل کیږي. په دې اړه احمد تکل د پوهنتون د استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی سره مرکه کړې ده. ښاغلی اسامی د مرکې په سر کې په دینی تعلیماتو او عقایدو کې د قتل پر جواز رڼا اچوي.
پیغمبر علیه السلام فرمایي: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. اليوم مسلمان وینا جواز نه لري چې هغه څوک ترې واخلي او توی کړي الا په درې شیانو باندې. یو هغه وی چې هغه زناکار سړی وي او په هغه باندې زنا او په شرایطو باندې ثابت شي، او یا څوک خپل دین تغیر کړي بل دین ته واوړي، او دریم هغه څوک دی چې هغه بل سړی په قتل باندې ورسي قصاصا. علاوه د دې درېو شیانو نه نور هیڅ انسان ته دا جواز نه لري چې د چا وینه ناحق ته هو. دا باید بل څه اضافه شي چې دغه درې کټګوري خلک ما یاد کړو، دا هم د هر چا یا د هر فرد کار نه دی، هغه هم د وخت د حکومت قضا ور باندې فیصله وکړي. یعنی انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
په تیرو څلوېښتو کلونو کې یو دونه بلکې لسګونه او حتی سلګونه دینی عالمان د نورو اسلامي ډلو لخوا وژل شوي دي. د دین احکام خو نه بدلیږي، دا ډلې څنګه کولای شي چې عامو خلکو ته قناعت ورکړي یا د هغو ملاتړ د دغو قتلونو لپاره جلب کړي چې د دې یا هغې ډلې اسلام ناسم دی او زما اسلام سم دی؟
اسلامي تعلیمات هغه کسان چې مثلا جلب و جذبېږي، امکان لري اسلامي تعلیمات، اسلامي لارښوونې د هغوی د عمره قوي نه وي او بالاخره د هغوی تبلیغاتو له تاثیر لاندې ځي. زه په دې عقیده یم، د یو مسلمان په صفت باندې، چې اسلام داسې یو دین دی چې هغه سولې ته، امنیت ته، ورورۍ ته، بلکې قرآن وایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل. په اصلیت کې انسانیت ټول یو انسانیت دی، خو دغه دی چې مونږ چې بیا مسلمان وایي، مسلمان هغه اعلی درجه د انسانیت نه دی. خو عمومي شکل باندې چې اسلامي تعلیمات او لارښوونه یو انسان په هغه کې کم شي، نو هغه بیا کولی شي چې د هغه د ذهنیت نه هر قسم استفاده وکړي. که چیرته تعلیم اسلامي هغه عام شي او هر انسان ورباندې پوه شي، بیا زه فکر نه کوم چې څوک سوی استفاده ترې وکړي او د شا په ضد باندې استعمال کړي او یا د هغه په ضد باندې وکارولی شي.
وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب اسلامي، فکر کوي دا امکان شته چې یوه ورځ به موږ بیرته هغو دینی اصولو او معیارونو ته بیرته ورشو چې افغانانو ته له پلرونو او نیکونو پاتې وو او تروس هم دي، او تر څلوېښت کاله مخکې پورې د اسلام د اصولو په نامه پیژندل؟
بالکل، اصول مغه اصول دي. ګورئ، اعتقاد دی چې الله یو دی، پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، دا اصول دي. جنت حق دی، دوزخ حق دی، مرگ راتلونکی دی او بعد له هغې نه محاسبه شته. په دنیا کې که موږ تاسو چې فکر وکړو، تقریبا په وجود دی 8 میلیارده انسانان ژوند کوي، خو په دغه 8 میلیارده کې 1.2 یا 2 میلیارده مسلمانان ونیسه، خو په دغه 2 میلیارده مسلمانانو کې 1.8 میلیارده مسلمانانو کې به څومره مثلا د اسلام په احکامو باندې پوه وي؟ بیا خو پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې مسلمانان به په 3 فرقو باندې تقسیمیږي، خو هغه کلها فی النار، ټول به دوزخی وي. پیغمبر علیه السلام وایي چې صحابه ترې پوښتنه کوي چې نو بیا به څه حال وي؟ دی وایي چې لار حل دغه دی چې الا ما انا علیه و اصحابي، په هغه منهج باندې چې هغه وسطي منهج وو، هغه د دنیا د بشریت لپاره سربرا لیږل شوی پیغمبر علیه السلام د ټولو لپاره را لیږل شوی. ګوره اسلام په عمومي شکل باندې په هر آیت کې په دې باندې تاکید کوي پیغمبر علیه السلام په وسطیت باندې نورو ته دعوت کوي.
د پانتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړو د قربانیانو د خپل خپلوانو او استاسو د ګډو د ګډون وړاندیز کوي. د دې کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې دا مسایل دقیق ارزونې ته اړتیا لري چې کوم کسان په جګړو کې قرباني شوي دي او د خلکو لپاره هم دا ډیر مهم دي. فریبا ظاهر په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شاوخوا 30 کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښي دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل شي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنې د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولی سي د هغې سولې ترنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو لمنځوړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان کچیر له پامه وغورځول شي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه نشي، نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یاد وړاندیزې د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وایي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینه برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلو څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقوقو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینې حل لارې وړاندیز کړي. لمړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوي د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خدا کار څنګه کېدای سي؟ شغله مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دی قربانیان په ګوته شي او د یو بی‌طرف مرجع لخوا دی دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستل شي. په کول کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دی د قربانیانو ونده، د دوی غوښتنې او د دوی مشکلات ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوي وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی سي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینی او شرایط مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید-19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یوه ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د قبایلو عدالت او مصالحه په اړه د بحث لپاره جوړ سي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت به نه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظه دا ښه موضوع ده، دوی له سپامیانو ورته وسي ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې د جګړې د قربانیانو غږ رسا وساتي، اما حقالدي موضوعات چې هغه د اشخاصو فردي حقوق دي هغوی نه باید څوک محروم کړي، او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هیڅوک نشي کولی څوک خپل فردي حقونه محروم کړي. نو دې لپاره چې دغه حقالدي دعوې حقالدي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به سي دغه استازیتوب وام کې ونیول سي.
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون سطح هم هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته شوي دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیه کې راغلي د هیوادونو د سولې فقیه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزي پوره ونده پکښ واخلې. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شزو د ونده په اړه ازادي راډیو ته وویل: دا وایي د شوزو لپاره یو ځانګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنډ ډول خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا دې ته په کتو چې بین الافغاني خبرې شایي ژر پیل سي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډېر مهمه ده چې ښځې سم ګډون پکې ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل شوې وه، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نورو اختلافاتو له کبله وځنډېدې. خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل شوې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. یوه د سولې مسله ده او بله کومه مسله. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستنکزی کتنه کوي.
د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې په پروسې یو متمرکز 131 مخیزه راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت شار بلای دی. دغه راپور عنوان دی: د افغانستان د ویرښتینې سولې لرلید. په دغه راپور کې د افغانستان د روانې جګړې، د امنیت په برخه کې د امریکایي ځواکونو رول او د سولې د پروسې په اړه بحث شوی او دا ارزول شوی چې څنګه د افغانستان په سیاست کې ښکته پورته والی، د حکومت ولې چارې او امنیتي او اقتصادي وضع د یوې رښتینې سولې لرلید متاثره کوي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز دغه راپور د ښې حکومت ولې په چارو کې ځینو اساسي ناکامیو او اقتصادي ځوړتیاو ته اشاره کوي چې په خبره بالاخره د یوې باثباته سولې امکانیت له خنډ سره مخ کوي. دا ستونزمن مسایل د راپور په خبره دا اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې تر نهایي تړون وروسته به هم هر ډول رامنځته کېدونکی حکومت د امریکا او متحدینو په قوي مالي ملاتړ پورې متکی وي. په ټوله کې دا راپور د نورو برخو ستونزې دومره لوی ارزوي چې وایي د امریکا طالبانو د سولې د اوسني تړون د تطبیق په وړاندې امکانات او یوې لمفهوم ډکې سولې ته د رسیدو چارې محدودوي. د امریکا طالبانو تړون د فبروري په 9 د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. دا تړون له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې د دې ډلې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو او له افغانستانه په 14 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه کوي. د دغه تړون په اساس سپارښتنه شوې وه چې په 10 ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو څه باندې 3 میاشتې ووتې چې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي. د یو افغان بندي خوشی کېدو دوه امریکایي کونډې سخت حیرانه کړې. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځمې ورځې د یوې مقالې عنوان دی چې له زندانه د یو بندي په خوشی کېدو او ورسره تړلې موضوع یې لیکلې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی یو پخوانی افغان پولیس چې په 2012 کال کې دوه امریکایي پوځي سلاکاران، د ملي ګارد غړی 8 کلن تورن رابرټ میرچانتی او د هوایي ځواکونو سلاکار څلور څلوېښت کلن ډګرمن جان لوفټس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دننه په ډزو وژلی و. د شل کلن حبس له پوره کېدو مخکې راخوشه شو. په مقاله کې راغلي اته کاله مخکې پیګي مرچانټي او هولي لوفټس ته احوال ورغی چې د دواړو خاوندانې په افغانستان کې د یو پولیس لخوا په ډزو وژل شوي. دا اونۍ د دغو دوو امریکایي کونډو حیرانتیا او پریشانی وروسته له هغه لا پسې زیاته شوه چې خبرې شوې د خاوندانو قاتل یې له بنده خوشې شوی. د پیګي مرچانټي په حواله د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې رابرټ او جان لوفټس دواړه ډیر ښه او نیک انسانان وو او تل یې هڅه کوله چې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. پیګي ویلي د خاوند قاتل سالنګی آزاده شوی او دوی په خدای سپاري چې خپله عدالت تطبیق کړي. عبدالبصیر سالنګی چې په عبدالصبور هم مشهور و څلور کاله فراری و او بالاخره په 2014 کال کې نیول شوی او په 40 کاله باندې محکوم شو. د ویلی و ځکه یې د امریکایي پوځیانو وژل چې ګواکې په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو له لاسه قرآن سوځېدلی و. سالنګی چې د حزب اسلامي غړی و د هغو 160 بندیانو په ډله کې تیره جمعه خوشې شو چې د حزب اسلامي او افغان حکومت د قرارداد په اساس له بنده د خوشې کېدو ژمنه ورسره شوې وه. نیویارک ټایمز داسې وخت د دغو دوو امریکایي کونډو اندېښنو ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې د افغانستان له زندانونو سلګونه طالب بندیان او هم تر هغه مخکې وروسته د حزب اسلامي بندیان خوشې شوي. د دوی په خوشې کېدو باندې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته له دې پلوه ډېر پام اوښتی چې ښایي په دغو بندیانو کې ډېر هغه هم شامل وي چې د بشریت زد درانه جرمونه ترسره کړی دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکایي ځواکونو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشی شو. د دې ایران مذهبي مشر ته په 2013 کال کې د سپکاوي په تور بندي شوی و. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یو ډاکټر سره سویس ته تللی چې دغه امریکایي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. ملالی بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات په دې ارتباط وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډېر ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅ کله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یو بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي پر خوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یو بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسېدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینی زوریخ پر لار دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې ملوي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله باندې محکوم سو. دې په مارچ میاشت کې د کورونا وایرس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشی شو. امریکایي چارواکو ویلي چې د خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلس وی چې ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لنن کرهاره پر استولې سمس کې لیکلي دي د پیغامونو په برخه کې باید انصاف مراد شي. کله ناکله ځینې پیغامونه وړاندې ورسته زی د کمپیوټر له صفې بلې صفې ته اوړي نو ځکه هغه په خپل وخت نشول وسته او د ځینو کله ناکله کلمات سم نه وي را رسېدلي. اسماعیل دانش لنن کرهاره لیکي د ناروې هیواد د افغانانو سره د دایمي سولې د راتګ لپاره پوره همکاري وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي که خلک کرونا جدي ونه ګڼي افغانستان به له غټې فاجعې سره مخامخ شي. اتل له زابله لیکي دا چې اوس داعش د طالبانو په څیر بریدونه کوي هغه شک په یقین بدلوي چې طالبان اوس په داعش بدل شوي. حمیده نظری له زابله لیکي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو راپور دا په ډاګه کوي چې دوی د اعتبار وړ نه دي. واشمه له زابله لیکي د داعش په نوم بریدونه د افغانانو د سوري هیلې په اوبو لاهو کوي او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي. امیر خان ایوبی د هلمند لشکرګاه څخه لیکي په هلمند کې تقریبا زیات هلمندیان د کورونا د مرض علامې لري او دا شک کوي. او عبدالرحمن لیکلی دی په افغانستان کې باید حکومت او طالبان ژر تر ژره عمومي اوربند اعلان کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام وړاندې خبرو، خو د لنډو خبرونو وخت را رسېدل. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. ښاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرستې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر آینا اریکسون سوریده د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریده سره خبرې وکړې. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه په ورځ د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پخوانی نظامی چارواکی د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. شپږ څلوېښت کلن رامان کولوف گولوف چینکو د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت ویلي دی چې د جون له پنځلسمې وروسته پرته له محدودیتونه چکان خپل هیواد ته له اروپایي اتحادیې له هیوادو سفر کولی شي، خو له برېټانیا او سویډنه که بیرته چک ته راستنی شي باید د کورونا د منفی معایناتو سند ولري. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې څرنګه ماشومان آیا ویرونکي فلمونه وګوري او کنه، څه تاوان ورته لري او ګټه د دغسې فلمونو څه ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د نیمې نړۍ پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د خوان لخوا خپل منکوها خزی ته نجمنتیا ده. ولی یو شمیر نارینه خپل خزی ته د عمر تر پایه ژوند نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو خزو سره اړیکی جوړوي.
کله چې خوان په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نکړای شي نو هغه به له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خوان نامشروع او لړمحاله د هواست په بنا اړیکی د نورو خزو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدی اغیز پرې باسي.
د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي. د کورنۍ هغه ټول اړیکی د شک پر بنسټ باندې ولاړېږي او
په پای کې به ښځه د خاوند دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي.
زه نه منم پنځه کاله کېږي چې زه تینه بیلم. هغه غواړي چې موږ تینه جلا شو.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. د خپرونه وګني جباخیل جوړ کړی ده او زه مسلین ارسلا یې درته وړاندې کوم.
افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ځینې نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي. د خپل ښځې او ان ماشومانو په شتون کې له بلې ښځې سره اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بې ثباتۍ، شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا ده چې په ځینو موارد مواردو کې ویل کیږي خزي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي، لیمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تېرولو. د کور د مصارفو سربیره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیما راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پوښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ما ته یې څه فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنۍ ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده، د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي، د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تېروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخته ده،
ډیر سخته ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وایي، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وایي. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای کې ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغیر کړی، حتی د کور ښې ماتې کړي، مختلف ماتې طلاق راکړي. ما مې د خپلو اولادونو لپاره طلاق وانخیست. باید هره ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي، هېڅکله دې له یو متحل سړي سره رابطه جوړه کړي. هره ښځه یو مخاوند حق لري، هېڅکله دې یوه ښځه د بلې ښځې په حق کې تیری نه کوي.
له بلې خوا یو شمېر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور ښځه که سمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هېڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروع اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډېرې لاملونه وجود لري دا چې ولې یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي، خو زما له نظره هغه ډېر مهم به له تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړای شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دي پر لټه کې شي. دویم، لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځو او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډیسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلي دي، چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشنشپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان، چې دا هغه وخت را پیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي، یا هم یو ځای نه شي، ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي، چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول لا دغه لارې ناسم کار دی، دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کېدای سي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه سي چې خپل ژوند ورانېږي، یعنی که دی بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي، کدیس قانونی ستونزه پیدا کی یعنی بندیسی اتا نور موارد چې په نور ټولنو کې د ته پیدا کیږي جریمه کیږي ورته نور مسائل کدیس اقتصادي ځنه ویني کله تاسو چا سره رابطه ساتي مجبور یې سه اقتصادي له اقتصادي اړخه ملاتړ وکړي او مقابل لوري سپورت کړي اولادونه کدیس په پوسی او د یو بده تربیه اخلي ماشومان اولادونه وایي چې ځنه پلار مور مې دا کارونه کوي نو زه میرمن هم کدیس په ورته وخت کې لزده لدخمنی او لقصد لکسات اخستلو نه یه مرمنم که دیسی خیانتو کی جدا زفکر کم چیز و کم نواردی چه خیانتو کی دیگر جون ملگره خیانتو سرو کی که دیسی گرنه کورنه ستونج پیدا سی نزا کشمکش تزلزل آورت نور مسائل پیدا که دیسی نور خلی که دیسی مداخله و کی طولنیز محبوبیت للا سور که یه فرد او وقتیم زیه کی در طول حقا چه دی چه یه خاین خزی او یه خاین نارینه تا دیو خائن حرکت پترس کی پیدا کیگی
په اسلام کې هم نا مشروع اړی کې جوړول کده خزی له خوابی یا د نارینه ولخوا په کله کوټه کو غندل شوی دی او ان متاهل کسانو ته شریعت د حدود په کچا ل شرایط سره سم سزا هم ټاکلې ده د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته له خزی سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده په دې اړه نور وضاحت به د مولوی فیضانی په خبرو کې واورو
بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو لخپل خو سره خچلن کوي په ژوندانه کې او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن خزي د تاسو لباس دي یعنی تاسو په باندې پټیست او خزي بیا په تاسو باندې پټی دي نو یو لبل لپاره پرده دي او یو لبل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي او دا ژوند به دوی مخته سره خچلن سره مخته بیایي کله داسې پیهیږي چې خزن کومه تیروتنه یا کومه خطا کیگی او یا هم دست یو کار زینی کیگی چی سوی تشوش لده چی دا کار دی خزو دستنی چی سبب دی بلتون یا سبب دی لخبگان جور چی ما الله پت پا قرآن کریم که فرمایی چی که چی تاسو لخزن دست یو عمل ولید چی هاگه سبب دی تشوش و یا سبب دی ویر و دست فرمایی چی ولاتی تخافون نشوزه هن فعیده هن او ها خزی سی تاسو لیغو اغا بد چلن نویر ری نو تاسو په اول کې غته وازو کې نصيحت کوي او پوي کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا تاسو له خزو سره ښه چلند وکړي په بل حدیث کې هم دا څه فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خيركم لأهله بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي او زه تر تاسو ټول په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتر یم
مو په هغه نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متاهل نارینه لپاره یې خزی انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو
استاد که په سر کې دارا ته وایست کوم نارینه چې لکوره بهر نامشروع اړیکې لري د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري
بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو لمړی تن په ځواب کې چې پوښتنه کړې و چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري وې نقطې تاسو پام هم وکړه که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسی اړیکې دي یا نورې هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي په هر حال زه فکر کوم چې دا دغه نامشروع اړیکې هغه جنسی محدودیت ته موږ قید کو او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسئ چې تنها نارینه نه دي دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه دا رقم یو نامشروع کار کوي دې نقطې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو
افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه ارزښت زیات دي، چاته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله، دا د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغېزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوص او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کېږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه لو خو خپل خزی ته په نجمنتیا جوړه شوې و، هم دومره به تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر مناوري دونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو دې ته پام کړی چې ماشومان مو په کور کې کوم فلمونه ګوري؟ د زینو جنگي او وحشتناک فلمونو کتل ماشومان ته کوم مشکلات راولاړوي؟ او په دې برخه کې د کورنۍ او مسولیت د ماشومان په وړاندې څه کېدلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع تر سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو رابولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو، نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي، لکه خواړه، اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو، او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اورېدل او لیدل هم شامل دي چې فلم، سیریالونه او هغه برنامې چې د ماشومانو لپاره مناسب نه ګڼل کېږي شامل دي، چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکي لپاره ښې پایلې نشي درلودلی. په دې اړه د کونړ ولایت اوسېدونکي هیله وایي چې ماشومان یې ډېر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې د هغه ډېر د حیوانات فلمونه ګوري، بیا نو زه کله په تشویش کې شمه چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي، یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خیزه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کېږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي که ما خدای نخواسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي، چې ماشومان په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پیښې کوي، چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په اول ورځ باندې یو حادثه هم داسې جوړه شوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکی فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګانی دی او مرچل دو درې د کچې دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیان او زوی د الماری سر د خطلې دا چې دا د فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلې دا چې راولیدلې دا د یانتن لینې دا په غاړه کې باندې دی. مشومان دا فکر کړی چې ولدا خوله خپل لوب کم دسی، هغه چې کله بس سای خطلې دا مشومان دغه بیا شپخانی تر سوالې دا د نتیجې و د فلمونو او دا د بیجای فلمونو د بیجای تلویزیون کتلونه د نتیجې بشره بس کوله الکه چرپا غو رسید.
ارواپوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لورې د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نشي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی:
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کړم زه خو ماشوم ته نشم ویلی چې زه ته بلې کوټې ته لاړ شه، هغوی را سره داسې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب پکېږي. نو په دې اساس باندې زه کله کومره چې دا مکتبونه بند شي، وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړه ده د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشي، نو دا تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړي دي، ورته تلویزیون ته کېني او خپل درسونه نه استفاده کوي. نو یو بل اکثرا زه کارتون نیسم، کارتون چینلونه دي، کارتون نیسم، پرې د ماشومانو پکې ساتي را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلي دي په کوڅو کې، چا سره لرګي، چا سره پنکشي، یو ځان باندې د عثمان نومې خي، بل ځان باندې طغرل نومې خي، یو بل سره جنگونه کوي، نو دوی دا اوس په جنگ باندې مخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خپرېږي ګوري. نوماړي وایي چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو فلم ګورم، زما بریانی ډېر خوښېږي او بریانی او جنګي سریالونو کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وایي درس وایي دا مونږ ګورم، زه د دې خاطر ګورم سانو پکې تیری بریانی فلمونه ګورم. لږ ډېره ډارېږم بیا چې ډېر وحشتناک وي، چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم شپی وی ګورم ډارې نور ورځ چین ډارې. د فلمونو مې ډېر سینس زده کړي دي، لکه جنگ، لکه پیر ہے، لکه دوستانه مې شمشیر بازی زده کړي، لکه چقر، چقر کې چې هغه ډز چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړي دي.
دا چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا و د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي معین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعات او کلتور وزارت خبر دی اصلاحي برنامګان هم په موږ لاس کې شته دي، ان شاء الله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونږ د کنټرول سیستم دلته نه لرو، یو منظم سیستم چې باید په ټولو رسنیو باندې کنټرول ولري. ځینې سریالانو چې د دې ټولنو ته ښه نه دي، د رواني ستونزې پیدا کېږي او د افغانستان د اخلاقي ټولنو ته ډېر ښه نه دي، په هغه سره مونږ اعتراض کړی ده. انشاءالله ژر تر ژره د اطلاعات و فرهنګ د رسنیو تخطي کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګانو دلته شته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي. مونږ اعتراض کلی کلی یاست، انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او وحشتناکه فلمونو علاقه مند دي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اوریدو ته تاسو را بولم. مخصوص صاحب، ولې ځینې ماشومان په کورنیو کې د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي؟
په ډېر خوشحالۍ سره چې د قرنطین په رعایت سره چې یو څه په کورنۍ کې کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورنۍ کې ساتي، یوه لویه معضله دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتی نه شي. یوازینی لویه مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تیر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. په خوشحالۍ سره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي او هندي نشري چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې پکې کاکه ښکاري دې مسایلو ته د دوی توجه ډیره زیاته شوې ده چې دا زما د لپاره یو ډیر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه جریان لري.
مننه کو مخصوص صاحب، دا و د ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغیزه وکړي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې، مخصوصا د زلمیان په وجود کې، کومه انرژي راټولي او دا انرژي بیرته باید په مصرف ورسیږي، چې کله دوته د منډو، د فوټبال، د کرکټ، د کراتی، او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، نو خپل انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفوي. د مصرف زمینه نه وي، د ده په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوق العاده طغیان رسی. نو همدغه فلمونه دي چې د دوی ذهنیت وهلو ته، خشونت ته، تغوالي ته، او هغه څه چې واقعا د ټولنې اخلاق ایجاب نه کوي، د ټولنې تهذیب ایجاب نه کوي، دا د دوی په وجود کې رغیږي، وده کوي، او په شکل د اشکالو دوی غواړي د خپل
اوس کورنیو دنده څه ده په دې برخه کې چې په دغه حالت کې چې قرنطین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او دا سریالونو ته هم زمینه مسئله ده چې په تلویزیونونو باندې خپریږي یا فلمونه دي، هر څه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان که په خپله مصروف نه کړو، نه په آنلاین کې دي، نه په تلویزیون کې دي، او نه هم که دوی په خپل اختیار کړو، دوی د ژوند سمه لار پیدا کولی. کورنۍ دوی لپاره د شخصي مطالعې، د کرتاسیې، او دا چې خپل عزیز وخت خپل ماشومانو سره تیر کړي، دا به څه فکر کوم چې یو ډېره مناسبه او د حل لارې یو وسیله ای.
مخصوص صاحب، یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د تلویزیون د لیدو نه منع کړي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه هم شته او تلویزیون هم شته، او په تلویزیون کې ټول بد شیان نشته. زه فکر کوم چې په تلویزیون کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته. ولې په مجموع کې هغه سریالونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي، نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي، یا حد اقل دو سره کښېني، د همدغه سریالونو هغه ابعاد چې مخرش دي په دې برخه کې که دوی کار وکړي، دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی. ولې په هر صورت کې باید کنټرول خپل والدین ولري د خپلو ماشومانو په نسبت، چې دا یو اړینه خبره.
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدا فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګورئ؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیستی او امید درم چې زما هېواد هم د نړۍ د هېوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي. او که چېرته دغه لړۍ ډېره اوږدېږي یا لنډه اوږدېږي، په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري، دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي، تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر دی. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ، او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترینې وسیلې دي، چې هغه ډرامې که دا شی موږ ونه کړو، فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدا کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې، بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصوص. دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل.
سرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا وسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا وسو مل یار میں کبل بل محل نرگس میں پکے گراؤڑو ہمیں مام کڑا بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمل شراب میں اور تور کلو بیاد وہ خود بلبل